د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیو دا ز مجاہد جواد یم پسر کے پام بکڑی تدی سات دا مهمو خبرونو لنڈیس دا د نړیوال بانک لخوا له پاکستان سره تر راتلونکي کال پورې د 1.1 بلیون ډالرو د پورونو له ځنډولو سره له سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ د پاکستان مرکزي حکومت ستونزې لا نورې هم زیاتې کړې. د پاکستان پوځ ویلي د شروع چهارشنبې په ورځ د بلوچستان په پنجګور زله کې د ایران له خاورې نه په پاکستاني پوځیانو ترسره شوي برید کې 4 پوځیان وژل شوي دي او د ملګرو ملتونو پلاوی پر خزو د طالبانو د بندیزونو ختمیدو لپاره کابل ته تللی. اوس هم بشپړ خبرونه. د نړیوال بانک لخوا له پاکستان سره تر راتلونکي کال پورې د 1.1 بلیون ډالرو د پورونو له ځنډولو سره له سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ د پاکستان مرکزي حکومت ستونزې لا نورې هم زیاتې کړي. د پاکستان حکومت تمه لري چې د روان مالي کال لپاره به له 150 عربو څخه تر 250 عربو ډالرو پورې بهرنۍ مالي مرستې ترلاسه کړي، خو اوس دغه پلان ناشونی ښکاري. دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ملکی زر مبادلې اندازه څه د پاسه 4 عرب ډالرو ته راکوزه شوې ده چې کابو د 1 میاشتې وارداتو یا درآمداتو لپاره کافي ده. په ورته وخت کې د پاکستان حکومت تر دې دمه له نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF سره هم د پورونو د پروګرام پر ځای کولو کې نه دی بریالی شوی. څېړونکي او اقتصاد پوهان د IMF د پورونو پر ځای کول د پاکستان د اقتصادي بې ثباتۍ د ختمولو لپاره د حل یوازینۍ لاره بولي. د پاکستان پوځ ویلي د شوروي چهارشنبې په ورځ د بلوچستان په پنجګور زله کې د ایران له خاورې نه په پاکستاني پوځیانو ترسره شوي برید کې 4 پوځیان وژل شوي دي. په دې اړه د پوځ د رسنیو څانګې ISPR په یو بیان کې ویل شوي په یو ترهګره پیښه کې چې د ایران له خاورې نه ترسره شوي په پنجګور کې 4 پاکستاني امنیتي چارواکي وژل شوي دي. ISPR له مطبوعاتو سره شریک کړي بیان کې ویلي د پاکستانی امنیتی ځواکونو په قطر په داسې حال کې حمله وشو چې د ایران له پولیس سره نږدې غزبه کوله. په بیان کې وړاندې راغلي چې ایران ته د پیښې خبرداري ورکړل شوې او غوښتنه ترې شوې چې حمله کوونکي دې وڅارل شي. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی او د بهرنی چارو وزیر بلاول بټو زرداری هم په پاکستانی سرتیرو باندې د دغه ترسره شوی برید غندنه کړې او پوځي چارواکو په مرګ خپګان خودلې او ویلي دي چې چا هم دا برید کړي نو قیمت به یې پوره کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي مشر مرستیاله امینه محمد چې د دې ادارې تر ټولو د لوړې رتبې خزه ده وړ مشفه د یو اعلی پلاوی په مرشي کابل ته رسیدلې او پرون یې د طالبانو د بهرنی چارو له وزیر سره لیدلې دي. د طالبانو د بهرنی چارو د وزارت د بیان لمخې میرمن امینه امیر خان متقی ته ویلي چې افغانستان ته د سفر مقصد یې له نږدې د حالاتو لیدل او له دې سره سره تعلیم او کار ته د ښځو د لاسرسي په اړه طالبانو ته د نړیوالې ټولنې پیغام رسول دي. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی چې میرمن امینه امیر خان ته ویلي ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه په دې تمرکز لري چې له افغانستان سره خپل مرستې او تعامل ته دوام ورکړي. دا چې امیر خان په غیر سرکاري ادارو کې د ښځو پر کار او په پانتونونو کې د نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه څه ویلي کنه د طالبانو د بهرنی چارو وزارت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وايي متقی د ملګرو ملتونو مرستیاله مشر ته وویل چې نړیواله ټولنه له دوی غوښتنې لري خو د دوی حکومت یې له ډیرو ستونزو سره مخ کړی دی. امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د پلاوی مشر ته ویلي پر افغانستان بندیزونه لا هم دوام لري او د دوی له تړون سره سم د طالبانو پر مشرانو سفری بندیزونه لا نه دي لري شوي. او د اوکراین له پلازمینې څخه د باندې د شوروي چهارشنبې په ورځ د یو هلیکوپټرې د غورځېدو په پیښه کې د دغه هیواد د کورنیو چارو د وزیر او ګڼو نورو لوړپوړو چارواکو په ګډون لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي پیښه د پلازمینې کیف په ختیځ کې د بروویرې له یوه وړکتون سره نږدې شوې چې په مځکه یو ماشوم هم پکې وژل شوی دی. د اوکراین د بیړنۍ او خدماتو ادارې همدارنګ ویلي چې په پیښه کې 15 کسان ژوبل شوي هم دي چې یو ولسې ماشومان دي. دمګړی معلومه شوې نه ده چې د هلیکوپټرې د غورځېدو علت څه و، چې آیا خراب هوا و او که له جګړې سره تړاو درلود. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په یو ټلګرام پوسټ کې ویلي چې هغه چارواکو ته لارښوونه کړې چې د پیخي په اړه پلټنې وکړي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دی ودا او سم د مهمو راپورونو پر لور. د نړیوال بانک لخوا له افغانستان سره تر راتلونکي کال پورې د 1.1 بلیون ډالرو د پورونو له ځنډولو سره له سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ د پاکستان مرکزي حکومت ستونزې لا نورې هم زیاتې شوې. په ورته وخت کې د پاکستان حکومت تر دې دمه له نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره هم د پورونو د پروګرام پر ځای کولو کې نه دی بریالي شوی. چېړونکو اقتصاد پوهان د IMF د پورونو پر ځای کول د پاکستان د اقتصادي بې ثباتۍ د ختمولو لپاره د حل یوازینۍ لار بولي. نور حال پرې له اسلام آباد څخه د ډیوی خبريال الیاس خان راکوي.
د سیاسي او اقتصادي اړیګړي سره مخامخ د پاکستان ائتلافي حکومت مالیاتي ستونزې هغه وخت نورې سیوا شوې کله چې نړیوال بانک د 1.1 ارب ډالر د 2 قرضو منظوري راتلونکي مالی کال پورې وځنډوله. د ایکسپریس ټریبیون اخبار د یو رپورټ له مخې نړیوال بانک د مرکزي حکومت لخوا په درآمداتو فلډ لیوی یا د سیلاب محصول لګولو مخالفت کړی دی، کوم چې د دوی په وینا د هیواد صنعتي پیداوار اغیزمنه کړي. پاکستان د وخت د ډالر د کمی سره مخ دی او دا کمی پوره کولو لپاره د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د پور پروګرام بحالۍ ته سخته اړتیا لري او د نړیوال بانک د پریکړې د حکومت ستونزې لا نورې هم سیوا کړي. روان مالی کال لپاره حکومت تمه لري چې له 1.5 ارب ډالر څخه تر 2.25 ارب ډالر پورې به بارانۍ مالی مرستې ترلاسه کړي، خو اوس دغه پلان غیر حقیقي ښکاري ولې چې دې مالیاتي مرستو کې د نړیوال بانک د 1.5 ارب ډالر پورونه شامل دي. پاکستان ته دا ستونزه په یو داسې وخت کې راوړاندې شوی چې مرکزی بانک سره د غیر ملکی زر مبادلې ذخیرې سده پاسه 1.5 ارب ډالر ته راټیټې شوې دي، کوم چې صرف د 1 میاشت درآمداتو لپاره کافی دي. خو په عین حال کې د پاکستان مرکزی بانک گورنر جمیل احمد د شروع چهارشنبه په ورځ وویل چې هیواد ته باید امریکنۍ ډالرې راتلونکي هفتې نه پیل شي، چې ورسره به د هیواد په تیزۍ سره کمی شوي د زر مبادلې ذخایر زیاتېدل شروع شي. کراچۍ کې د تاجرانو او صنعتکارانو مرکزی سازمان فیډریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز یوې غونډې ته په وینا کې نوموړي ومنله چې هیواد کې د زر مبادلې ذخایر ډېر زیات رقم شوي دي، خو دا وخت چې د دوی کومې منصوبې دي دې سره دې ذخایرو کې خوال راشي. د مرکزی بینک گورنر دې بیان سره د پاکستان د ونډو بازار کوم چې یو ورځ وړاندې 1.5 پوینټ راغورځېدلی و کې هم د چهارشنبه په ورځ خواله ولیدل شو او کاروبار بندېدلو پورې دې کې د 603 پوینټونو زیاتوالی راغلی و. سیړونکي وایي پاکستان چې دا وخت کومو اقتصادي ستونزو کې انښتې دی، نو د نړیوالې مالیاتي ادارې د پور پروګرام بحالېدو پرته دا ختمېدی نه شي. د پاکستان سټاک ایکسچینج یا د ونډو د بازار یو کارپوه شیر ایربرټ وایس آف امریکا ډیو ریډیو سره خبرو کې وویل،
پاکستانی اکانومی کے حوالے سے جو خدشات ہیں وہ تو اپنی یہاں برقرار ہیں، لیکن اس دوران گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ پاکستان میں اگلے ہفتے کچھ ڈالرز کی آمد متوقع ہے، زیر مبادلہ کے ذخائر بڑھیں گے.
دا پاکستان دا اقتصاد حوالے سرا چکم یری دی ہغه خوبا پرزے وی، خود مرکزی بینک گورنر لخوا راتلون کی ہفتہ کی ہواد تا دا ڈالر و راتلو کم بیان چراغل دے ندی سر ہم دا ونڈو بازار تا ڈاٹ ملاو شو، اس پا قتل وی چی راتلون کی ورزو کے بازار دے ہر ستا سنگ گوری. دا شیر ایربرٹ پا وینا ملک روان سیاسی بے ثباتی ہم اقتصاد تسخ زیان اڑولے اور دا پنجاب او خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلیان ماتے دل رستا دا پی ٹی آئی مشر عمران خان ویلی چې عمومی ټاکنې به روان کال اپریل کې وشي، خو د حکومتي غړو وینا ده چې د وخت نه وړاندې د ټاکنو کولو دا وخت عمران خان د 10 اپریل څخه کوي کله چې د دوی حکومت د بې باورۍ تاریخ د لارې ختم کړی شوی و. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردوونکو اوریدونکو د وایس اف امریکا دی وره. د پاکستان فوج ویلی د شوروی چرشنبې پورز د بلوچستان په پنجګورزول کې د ایران له خاورې نه په پاکستانی پوځیانو تر سره شوی برید کې څلور پوځیان وژل شو دي. آی اس پی آر له مطبوعاتو سره شریک کړي بیان کې ویلي د پاکستانی امنیتي ځواکونو په قطار په داسې حال کې حمله وشوه چې د ایران له پولیس سره نږدې ګزمه کوله. په دې اړه نور حال له بلوچستان څخه د ډیوی د خبریال حفیظ الله شیرانی په یو راپور کې اوري.
د چهارشنبې پروز د پاکستانی پوز ویاند اداري اي اس پي ار په جاري کلسي بیان کې لیکل شوی چې د بلوچستان په پنجګور سیمه کې په وسلوال برید کې څلور پاکستانی عسكر وژل شوی. په بیان کې ویل شوی چې برید د پاکستان د همسایه ملک ایران له خاورې شوی. د اي اس پي ار په بیان کې زیات شوی چې له پیښې سمدستي ورستو له ایران څخه د ترهګر وډلو د کوټلو غشتنه شوی، خو د ریپورت د جوړولو تر وخته په دې اړه د ایران کوم دریز مخې ته نه دی راغلی او نه هم د پیښې ذمہواري کومې ډلې منلې. تر دې وړاندې د داسې پیښو ذمہواري وخت نا وخت بلوز بلترغشتونکو وسلوالو ډلو منلې دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میرزا لانګو یاد پیښه غندلې او ویلې دي چې د پاکستان پوځ د ملک د هرې سیمې دفاع کوي. شاغلی لانګو د وژل شوو عسکرو له کورنۍ سره خواخوږي شوولې او ویلې چې په برید کې ککړو ته به ضرور سزا ورکوي. د پاکستان او ایران ترمیان شاوخوا 200 کیلومتر اوږده سرحدي پوله ده. پر دې پوله تر دې وړاندې هم داسې پیښې رامنځته شوي چې پکې پاکستانی عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتي. د ایران له لوري هم وخت نا وخت د دوی د سرحدي عسکرو د وژنې داوی کیږي او ویل کیږي چې د پاکستان له خاورې ورباندې بریدونه کیږي. دواړو ملکونو داسې پیښې غندلې او ویلې دي چې د دې د مخنیوي لپاره به پوره پوره هڅې کوي. د پاکستان حکومت داوه کوي چې بلوس بلتنغشتون کې وسلوالې ډلې د ایران په خاوره کې پټنځایونه لري او هم د ایران له خاورې د بلوچستان ایالت په بیلابیلو سیمو کې پر پاکستانی عسکرو بریدونه کوي. د پاکستان حکومتي چارواکو په بیا بیا ویلي چې که څه هم دوی دانه وایي چې د ایران حکومت په دې عمل کې ورسره ملګری دی، خو وایي چې د ایران خاور استعمالیږي ځکه غواړي چې د دې د مخنیوي لپاره دی ایران جدي لارې خپلې کړي. بل لوري ته د پوز د ویاند اداري اي اس پي ار په یو بل جاري کړل شوی بیان کې ویل شوی چې د چهارشنبې په ورځ د بلوچستان د کیچ زیلې په هوشاب سیمه کې د پوځي عملیاتو پر وخت یو څلور وسلوال په ځوابي برید کې وژلې او د هغوی له قبضې څخه یې اسلحه او بارود ترلاسه کړي. د یادو وژل شوو په اړه پوز ویلي چې پر امنیتي عسکرو په بریدونو کې لاس درلود. د وژل شوو پیژندګلوي لا هم نه ده شول شوی. د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت له لوري په جاري کړل شوي رپورټ کې ویل شوی چې په بلوچستان کې په کال 2022 او 2023 کې د ناامنۍ په بیلابیلو پیښو کې 228 تنه وژل شوي او 238 ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې 88 د امنیتي ادارو عسکر شول کېږي. رپورت شایي پر پولیس ځواک 50 بریدونه شوي چې پکې 12 پولیس عسکر وژل شوي او 48 ژوبل شوي. پر لیویز ځواک 12 بریدونه شوي چې پکې د لیویز 8 عسکر وژل شوي، 43 ټپي شوي. او پر اف سي ځواک 144 مرګونی بریدونه شوي چې پکې یو کم او یاد اف سی اسکر وژل شوی او یو سلسلور سلویش جوبل شوی دی. رپورت زیاتوي چې پر حکومتي او سرکاري ودانۍ یو سلسلویش ته نږدې بریدونه شوی چې پکې ترشل زیاته تنه وژل شوی او یو سلنون نستنه ټپیان شوی دی. د بلوچستان او پاکستان حکومت په بلوچستان کې د نامنۍ د پیښو ترشا د پاکستان د دشمن قوتونو لاس بولي. وای موخه د پاکستان او چین ترمن روانه د عربو نورپو اقتصادي پروژې سی پیک ناکامه کول دي، خو وای چې پاکستان د هر ډول ترهګري د مخنیوي توان لري او ډیر ژر به داسې قوتونه په پوره توګه وځپي. حفیظ الله ستوری شیرانی، وی او ای ډیوا کوټه.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي د پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې کابو 4 میلیونه ماشومان د سیلابونو نه وروسته د ولاړو ناپاکو اوبو سره نږدې اوسیږي او دا ډول یې ژوند له خطر سره مخ دی. یونیسف وویل د تیر کال د سیلابونو نه مخکې هم په پاکستان کې د 1.6 میلیونه نه زیات ماشومان د خوراک د سخت کمی او 6 میلیونه نور ماشومان د بدني کمزورۍ ښکار وه. نور تفصیل د نوشیروان قلمدار په یو راپور کې.
په اسلام آباد کې د یونیسف نماینده عبدالله فاضل د ویډیو د لارې په جنیوا کې خبریالانو ته وویل د سیلابونو وروسته ماشومانو لپاره حالات نور هم پاکستان کې خراب شوی دي او د ګڼ شمیر ماشومانو ژوندونه د خطر سره مخ دي. هغه وویل 4 میلیونه ماشومان د ژمي سخت ساړه ښکار دي او یخ نه د بچ کېدو سرپناه نه لري. فاضل وویل په سیلاب ځپلو سیمو کې ماشومان د ملیریا او د هیزې په شان ناروغو د خطر سره هم مخامخ دي. هغه زیاته کړه خلکو ته په وخت دوایانې ورکولو او نورو احتیاطونو لامل ملیریا نه د ماشومانو د مرګ شره کموه. د یونیسف د پاکستان نماینده وویل هیزه د لاسه د ماشومانو د ډیرو مرګونو مخه ځکه ونیول شو چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د صفا اوبو او د علاج اسانتیاوي رسولي شوي وي. عبد الله فاضل دا هم ویل د صحت نه علاوه تعلیم هم په سیلاب ځپلو سیمو کې د تشویش لوی مسله ده. د هغه په خبره 2400 سکولونه سیلاب تباه کړی دي. فاضل د سیلابي تباکارو په تفصیل کې زیاته کړه سیلاب ځپلو سیمو کې لس زره د زده کړې عارضي مرکزونه قائم کړی شوي دي چې نوي زره ماشومانو ته پکې تعلیم ورکول کیږي. په پاکستان کې درویش ملیونه ماشومان د سیلابونو نه مخکې هم سکولونو ته نتلل، خو د سیلابونو وروسته فاضل وویل 2 میلیونه نور ماشومان په سکولونو کې د زده کړو نه محروم پاتې شوي دي. عبدالله فاضل دا هم ویل د موجوده خراب صورتحال باوجود یونیسف تر اوسه 1.3 میلیونه ډالرو امداد د نیمې نه کمه برخه ترلاسه کړې ده. هغه ویل یونیسف دغه مالی امداد ته ضرورت لري چې د موسمي بدلون د لاسه تباهي راغلي او د تباهي وروسته د ماشومانو په بحالې خرچ کول غواړي. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
ترنو اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده. د ملګرو ملتونو یو پلاوی افغانستان ته تللی او د نورو افغان سیاستوالو په ګډون یې د طالبانو له چارواکو سره هم لیدنې او خبرې اپیل کړي دي چې د ښځو د تعلیم، کار او ولسی ژوند په برخه کې د طالبانو د بندیزونو په اړه نړیوالې اندېښنې ورته وړاندې کړي. بل لور ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي که څه هم د طالبانو وروستي اقدامات ناهیلي کوونکي دي، خو وایي له دوی سره باید اړیکې وساتل شي. تفصیل یې بارکوال میاخیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د عمومي مشر مرستیاله امینه محمد چې د دې ادارې تر ټولو لوړ رتبه ښځه ده، وړ مشپه د یو اعلی پلایو په مشرۍ کابل ته رسیدلې او پرون یې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر سره لیدلې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي میرمن امینه محمد امیر خان متقی ته وویل افغانستان ته د سفر مقصد یې له نږدې د حالاتو لیدل او له دې سره سره تعلیم او کار ته د ښځو د لاسرسي په اړه طالبانو ته د نړیوالې ټولنې پیغام رسول دي. د رویټرز خبری ایجنسی د خبر لمخې د ملګرو ملتونو مرستیال ویاند فرحان حق په نیویارک کې رسنیو ته ویلي میرمن امینه محمد په کابل کې د حالاتو د ارزونې، د خواخوږۍ او د ښځو او نجونو د حقونو د ودې او ساتنې پر لارو چارو د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو له کارکوونکو، مرستندویو ډلو او افغان میرمنو سره هم لیدلې دي. فرحان حق ویلي په دغه خبرو کې میرمن امینه د بشري حقوقو د ساتلو پر اړتیا په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار باندې ټینګار وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی میرمن امینه امیر خان متقی ته ویلي ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه په دې تمرکز لري چې له افغانستان سره خپلې مرستې او تعامل ته دوام ورکړي. دا چې امیر خان متقی په غیر سرکاري ادارو کې د ښځو پر کار او په پوهنتونونو کې د نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه څه ویلي کنه، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دی ویلي. خو وایي متقی د ملګرو ملتونو مرستیال مشر ته وویل نړیواله ټولنه له دوی غوښتنې لري خو د دوی حکومت یې له ډیرو ستونزو سره مخ کړی دی. امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د پلاوی مشر ته ویلي پر افغانستان بندیزونه لا هم دوام لري او د دوه هیله تړون سره سم د طالبانو پر مشرانو سفری بندیزونه لا نه دی اخیستل شوی.
کوم هغه اقدامات چې نړیوال ټولنې کړي دي او خپل مشرانو ته خپل ولست قناعت ور باندې ورکم. په بانکي سکتور باندې بندیزونه پراته دي، تجارانو هم له یو عالم مشکلاتو سره مخامخ دي، حتی د غذایی موادو د سون موادو پر وړلو کې پیسې نشي انتقالولای. همدارنګه د رسمیت پیژندنې موضوع همداسې د دوهې په تړون کې توافق شوی و چې اسلامي امارت مشران به له تور لسته وځي، تر اوسه هم نه دي وتلي. وخت کې زموږ مشران خارج ته سفر ونه لري، مجالس ونه لري، په اړیکو کې به څه ډول بهبود راشي؟
امیر خان متقی د ملګرو ملتونو استازي ته ویلي چې زیات شمیر ښځې په تعلیمي او روغتیایي برخو کې اوس هم په کارونو بوختې دي او وایي کوم مشهدو چې په سرکاري ادارو کې کار کاوه هغوی ته په کورونو کې تنخواه ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو پلاوی پرون د افغانستان له مخکنی ولسمشر حامد کرزی سره هم لیدلی او د افغانستان پر حالاتو ورسره خبرې کړې دي. د حامد کرزی دفتر د هغه په رسمي فیسبوک پاڼه باندې لیکلي، په دې کتنه کې د تعلیم پر ارزښت خبرې وسوي او په هیواد کې د نجونو لپاره د تعلیمي ادارو پر بیا پرانستل کېدو او خپلو کارونو ته د ښځو پر راستنېدو ټینګار وسو. د ملګرو ملتونو پلاوی په داسې وخت کابل ته تللی چې طالبانو د خپل تیر حکومت غوندې د ښځو ازادۍ ډېرې محدودې کړې دي. په سیاست او ولسي ژوند کې د فعالیت په ګډون یې د تیر کال په دسمبر کې په غیر سرکاري ادارو کې د هغوی پر کار او پوهنتونونو ته پر تګ هم بندیز لګولی دی. د طالبانو دغو اقداماتو په تیرو درو اونیو کې د افغانانو په ګډون د نړیوالې ټولنې سخت غبرګون راپارولی او د دوی له حکومت غوښتنه کړې چې که پر ښځو لګېدلي بندیزونه ختم نه کړي، حکومت به په رسمیت ونه پیژندل سي او په افغانستان کې بشري ناورین به لا پسې زیات سي. خو طالبانو په غیر سرکاري ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز دفاع کړې او دعوا کوي چې د دغو ادارو ښځینه کارکوونکي د دوی له لارښوونو په سرغړونې سره د اسلامي جامو او نور شرعي اصول نه عملي کوي. دا چې کابل ته د ملګرو ملتونو د پلاوي سفر به د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار او نورو حقونو په برخه کې څه ګټه وکړي کنه، خو په تیر شاوخوا یو نیم کال کې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې نور پلاوي هم افغانستان ته تللي، خو طالبان وایي خپلې حکومتي تګلارې به د نړۍ په خوښه نه بلکې له اسلامي شریعت سره سمې جوړوي. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردوونکو، د وایس اف امریکا دی وده په بلوچستان کې د غازو د نل لیک د چاودنې لامل د غازو لیک بند شوی چې لامل یې خلکو ته په دې ساړه ژمي کې زیاتې ستونزې جوړې شوې دي. په دې اړه بشپړ راپور له حمید سمسور څخه اوري.
چارواکي وایي دغه پیښه له کوټ ښار څخه د سویل په لور د 15 کیلومتره په واټن باندې په بولان کې رامنځته شوله. د بولان د پولیسو اس اس پی محمود نتوزی وویل چې د ضلع د هیډ کوارټر له ډاډر څخه 15 کیلومتره لري د ګوکارټ په سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د ګیستر پایپ لاین لاندې چاودیدونکي مواد پر ځای کړي وو چې زوروره چاودنه وسوله چې په نتیجه کې د ګیس پایپ لاین والوزول سو. پولیس د پیښې ځای ته ورغلل، شاوخوا سیمه په خپل ولکه کې واخصله، پلټونې پیل کړي دي، خو تر دم غړي پوری په دې ترس کې څوک نه دی نیول سوی. په کوټه کې د سوی صدرن ګیس کمپنۍ وویل چې دا د ګیس 12 انچ کوتر پایپ لاین وو چې د دې سپلای او کوټه پښین مستونګ زیارت مچ او نور سیمو ته د ګیس ورکول اغیزمن کوي. خلګو په بلوچستان کې لوړاندې هم د ګیس د کمی په ضد باندې احتجاجونه کوي او اوس د خلګو په مشکلاتو کې نوره اضافه هم کول ایسي.
زمانو محمود خان دی ور ګیس تر ګردو غته مسله ده چې سہولت ګیس خپلال نشته، ګیس چې دوی خراب کی ګیس سہولت تر ګردو غته مسله چې نه عام عوام ته کی پکورو کې ګیس نه، په تناره کې ګیسونه نه، په دکانو کې ګیسونه نه، خلک پدایخ کی سو کی بیا چی تندور والا تو وای ډوډۍ ولې ګران خرڅه هغه ما ګین ګران ګیس اخسته دي نو دغه د پرځ ډوډۍ ګران خرڅو من ډوډۍ بم ګرانو ما بیا دا ما خبردار بیا اوس کوټه کې شیدنه واورم شروع ده پدا واور کی نور مشکلات سړی د پردا ای چی سره یخی خونی ګرمي جنه سړی نه جوړی نور نه جوړ سی بل پسړی مشکلات راځي نو دا چی کم کارونه دي دا د وجه سړی د پډیر مشکلات پیدا.
زمانو مسمت الله دی د کوټه د سټلیټون سدون کيم او چکم دا گیس شارٹیج راسی یا دا واقعات سره وسی سو کې په بمونو پټاو کې یا په مختلف دغه کې واقعات کې یا په وبو کې کله دا پیپ ویسی نو هغه رښتیا هم مشاریان ته خاص کر دا غریب عالم ته چې هغه د دې د پر بل لاس وسایل نه لري هغه د پر ډیر سخت مسلې مسایل.
دا پیښه پر داسې مهال رامنځته کېږي چې نن د کوټ ښار په شمول په زیارت کان متر زی توبه کاکړی کلات او په شاوخوا سیمو کې واوره هم پیل شوې ده چې له سوه به یې یخ زیات شوی دی. د سوی صدرن ګیس کمپنۍ لخوا وویل شو چې د ګیس د دغه پایپ لاین د بیا رغونې په کار لږ تر لږه ور وځي لګېدلی سي. تر اوسه پورې د پیښې مسؤلیت چا په سر نه دی اخیستی. په بلوچستان کې لتیرو دوو لسیزو څخه امنیتي وضع خرابه ده. په 2016 کې د اګست پر 16 باندې په پوځي عملیاتو کې دلته سپینجیری بلوچ ملتپال نواب اکبر بوکټي ووژل سو. لاغه را په دې خوا بیلې بیارې بیلب او لشکري بلوچستان د کښتې کچې بغاوت پیل کړی و. دلته به د ګازو پر پایپ لاینونو باندې ډیر بریدونه کېدل، خو اوس په دې تیرو 15 کلو کې دغه پیښې کمې سوي ولې. اوس یو ځل بیا چارواکي وایي چې دلته د نامنۍ پیښې زیاتې سوي دي. صوبایي حکومت ویي چې دوی د دغو پیښو د مخنیوي لپاره عملیات هم کوي. په تیرو وختو کې د دغه ډول پیښو زیاتره مسؤلیت په بلوڅ وسلوالو په سر اخستی. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د وی او ای ډیوا خپرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردوونکو، راپورونه مو اوریدل. اوس هم یوه اداریه چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي،
د امریکې د خارجه چارو محکمې د امریکې سلورو باپاری کمپنو ته د اعلی کارکردګۍ اعزاز ورکړی دی. دا اعزاز د کال 1999 نه ورکول کیږي او د دې ورکړه په مختلفو باپاری کاروبارونو کې د امریکنو کمپنو اهم کردار تسلیمول دي. د اقتصادي ودې، توانایي او د چاپیریال په باب له د امریکې نائب خارجه وزیر جوز فرنینډز رومبے اعزاز انٹل کمپنی تا د غیر مساویات د مسلې د اوارولو په سر ورکو. د په دغه موقع خپل وینا کې وی چې مونږ ټول ته دا معلومه ده چې کله مونږه اقتصادي موقعو ته خپل رسائی فراخه کوو، نو مونږ د خپل خلکو او د خپل ګوندو د ټولو صلاحیتونو او د وسیلو پر برابر سره کولو کې د دوی لاسګیر نه کوو. د زیاته کچې همدا کار انټل کمپنی په کوستاریکا کې کړی دی او دا هغه کارو چې دوی کول غوښتل. دوی په ساينس، تعلیم او ټکنالوژۍ کې د دلچسپۍ لرونکي زلمي کول لپاره یو پروګرام شروع کو. د دې پروګرام تر مخې د کوستاریکا د لایمن تاریخي غیر ترقی یافته سیمې طالب علمانو ته خصوصي پاملرنه وشوه. د دې پروګرام تر مخې زلمی کول د کمپیوټر پروګرامینګ زده کولو، د انګریزي ژبې د ویلو د خپل قابلیت د ښه کولو او په نورو تکنیکی کمپنو کې د څه وخت لپاره د روزګار کولو غوندې کارونه کولی شي. نائب خارجه وزیر اعلان وکړ چې دویم اعزاز ډرینک ویل نومي کمپنۍ ته ورکړی شو، کوم چې بنگلاديش سره د سکلو د صفا اوبو پر رسد کې لاس امداد کوي. په دې باب له نائب خارجه وزیر فرنینډز ویل چې د ډرینک ویل کمپنۍ یو بانی د اوبو صفا کولو نظام قائم کړی دی، کوم چې ارزان دی، ډیر ښه دی او د نورو نظامونو په نسبت په چلولو کې ډیر اسان دی. کمپنۍ د اوبو په تجارتي بنیادونو د خرڅون د پاره نورو علاقو ته د اوبو د اوړلو هم یو نوې طریقه جوړه کړې ده، کوم چې د ای ټی ایم د ماشینونو په انداز ده. دا بنگلاديش کې صفا اوبه خرڅي او هغه خلک هم تنه فائدہ پورته کولی شي د چا په کورونو کې چې د اوبو نلکی نشته دی. نائب خارجه وزیر فرنینډز نور وی چې ګیپ ان انډیا یو بل کمپنی ده. دوی د ښه کاروبار کولو ثبوتونه ورکړي دي، د خپل ملازمانو او د ګوندو د حقونو ډیر خیال ساتي او د هغوی د خیر کارونه کوي. د ګیپ کمپنی په حق له نائب خارجه وزیر فرنینډز نور وی چې د ګیپ کمپنی د رصد د نظام او د ګرد هندستان د صنعتي اډانی په بابله د خپل خریدارانو د پاره داسې پالیسۍ نافذ کړي دي چې د هغو تر مخې د مزدورانو او د کارکوونکو د کار کولو په ځایونو کې په جنسي بنیاد د کیدونکو تشدد مخنیوي شوی دی. دوی تربیتي پروګرامونه هم جوړ کړي دي، د کومونه چې د کال 2009 نه راپدې خوا په هندستان کې د 15 لکو نه زیاتو ښځو او جنکو ته فائده رسیدلې ده. اخیری انعام په انډونیشیا کې کارکوونکو امریکایي کمپنۍ انووا ته ورکړی شو، کمی چې د هغې سمندري خوراک په پیداوار کې د خلکو لارښودنه کړې ده، کم چې د اعلی معیار خوراک دی. نائب خارجه سیکرتر فرنینډز خپل وینا په دې الفاظو ختم کړل چې دا سلور کمپنۍ نه صرف د کار باپار ځای نه دي، ولې دا د امریکې د اعلی اصولو او د اقدارو په نورو ملکونو کې د خورولو یو ډیر زړه پورې کار هم کوي او نه یوازې د یو شمیر سنگینو عالمی مسلو په اوارولو کې، ولې د یوې ازادي، پرانستې، محفوظه او د سوکالی دنیا د تعبیر په حصول کې هم خپل زړه پورې کردار ادا کوي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ډی سی 20232 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
درنو اردوونکو د ډیوی سارانی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. د ډیوی تر ماخامل خبرونه پورې مو کوربه ز مجاهد جواد ټول الله سپارم. تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ.